السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې غړې کې د خپل کوربا منور شان یک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په آخري برخه کې هفتوار خبرونه د باختر استوري اورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یاوروي
ستړي مشه رومبه د مشال خبرونو سرټکی په کوټه کې د پښتون تحفظ غورزنګ جلسه دوام لري په پاکستان کې به د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره ټاکنې سبا کیږي د چین پارلمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړي د مشال خبرونو تفصیل په کوټه کې د پښتون تحفظ غورزنګ جلسه روانه ده د جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استاد او مشران ورغلي دي د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د هزارا ډیموکراټیک پارټۍ غړي او مشران د بلوچستان له بیرابیلو سیمو څخه خلک او د اسلام آباد د قاضی اعظم او اسلامي پوهنتون زده کوونکي د ډلو په صورت کې نن د جلسې ځای ته ورسېدل د خلک چې جلسګاته ورتل نو په لاسونو کې د وجل شو وکیلانو او ورکو کسانو انزورونه نیولول د جلسې په ځای یو شمیر بینر لګیدلی دي او فعالان خلکو ته ویناګانې کوي د پاکستان د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي د سنټ په پاڼه ویل شوی چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي بلخوا په سنټ کې سیاسي ګوندونو تر دا مهال د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی خو په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملاتړ او متفقه امیدوارانو لپاره خبرې اترې دوام لري تیر ورځ په دې لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره ملاقات وکړو په دې موقع ښاغلی بزنجو وویل
ہم نے خان صاحب کے سامنے دو نام رکھ دیے
مغد عمران خان سے دو نمونہ کے خودل یو دا انوار الحق کاکڑ دے او بل دا صادق سنجرانی دے او مونگ با پدی دواڑو کی دا یو پاڑا حتمی فیصلہ ورشتو کرو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې د ګوند سېنټران به خپل ووټ د بلوچستان د وزیر اعلی امیدوارانو ته ورکوي بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډیر زور د امیدوارانو نمونه اعلان کړي د پاکستان د سېنټ د غړو شمار یو سلسلور دی چې پکې د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره د 350 رایو ضرورت وي د کوارت پولیس مشر عباس مجید مروت وایي د طب کالج د کوونکي آسمی رانی د وجنې مرکزی ملزم مجاهد الله اپریدی عدالت ته وړاندې کوي نوموړی اپریدی نن په پیښور کې خبریالانو ته وښود او وویل چې په شفافه طریقه به پلټنې کوي مروت وویل پولیس د رانی په قضیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه دی مجاهد اپریدی د زیارت په ورځ په متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و او پرون ماښام په اسلام آباد هوایي ډګر د کوارت پولیسو ته وسپارل شو سما رانی د جنوري پر 28مه په کوارټ کې وجل شوې و د نوموړي کورنۍ وایي پر هغه مجاهد او د هغه ورور صادق الله پردي دزې کړې وي مجاهد پردي تر پیښې ورستو سعودي عرب او بیا متحده عرب اماراتو ته تللی و پولیسو صادق پردي تر پیښې ورستو نیولې و او س مده ورستو یو بل کس شاهزيب هم ونیو پر شاهزيب تور دی چې د مجاهد پردي په تیښته کې مرسته کړې و دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړ علاوه په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شي د قبایلی سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په درې ورځنی کمپاین کې بس د پاسه 100,000 ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي ساسکي ورکول کیږي بیان وایي په باجوړ کې به کمپاین د روانې میاشتې په 19مه پیل شي بیان زیاتوي د کمپاین لپاره غنی روغتیایی ډلې ټاکلې دي او د هغوی د امنیت اقدامات یې کړي د پاکستان حکومتي چارواکي وایي سخ کال به هیواد له پولیو ناروغۍ پاکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د خاغلی ظریف په مشرۍ دیش کشي د پلاوی با پاکستانی چارواکو سره په دواړخي د او تجارتي اړیکو خبرې وکړي په پلاوی کې د اقتصادي تجارتي او کاروباري سانګو سره تړاو لرونکي شامل دي جواد ظریف په ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم ویني نوموړی به په اسلام آباد او کراچۍ کې د پاکستان او ایران کاروباري او تجارتي استازو په دوه غونډو کې ګډون کوي د چین پارلیمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړی. دې ګام سره به ولسمشر شي جین پینګ تر نامعلومه مودو پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 300 استازو رای ورکړي. په موجوده قانون کې د ولسمشرۍ موده تر 15 کالو پورې ده. نوی قانون سازۍ سره به حکومت ته اجازه ورکړل شي چې په شي جین پینګ نیوکه به غیر آئینی ګام اعلان کړي. په داسې حال کې چې په چین کې دننه ناقدین په کورونو دننه نظر بند کړل شوي دي، خو په بهر کې میشته ځینو چینایانو د دې اقدام په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کېدونکې خبرې اترې به ډېرې کامیابې وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کېږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ د مئی په میاشت کې خبرې وشي. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د دوی په فکر شمالي کوریا به ښه عمل وکړي او په خپله ژمنه به ولاړ پاتې شي. دا به لویه کامیابي وي او ورسره ملاتړ هم ترلاسه دی. د دې مخکې ولسمشر ټرمپ بیګا په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې چین د شمالي کوریا په اړه سفارتي حلړ کې له دوی هلو ځلو خوشاله دی. او رسته خبر دا چې پاکستان سپر لیگ کې د خالی په ورځ لومړی لوبه د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ په دوبۍ کې وشوه. کراچۍ کینګز په لومړی بیټنګ کې د دریو لوبغاړو په زیان 138 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې ملتان سلطان لوبډلې ټول ټیم په 125 رنزونو آوټ شو. د دویم لوبه د پېښور زلمی او کوېټا ګلیډیټرز ترمنځ په دوبۍ کې وشوه. پېښور زلمی په لومړی بیټنګ کې د 15 لوبغاړو په زیان 155 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې کوېټا ګلیډیټرز ټاکل شوی هدف 1900 اورونو کې پوره کړو. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د مجید بابر نو اوریدل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو مو په تفصیل خبر کو. په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسه روانه ده. ورسته حال درکو. د کوهات پولیس وای د تب از د کون کې آسمه رانی په وجنه کې ل ککل کاسخه پښتنه کوي چې ل عدالت لخوا یې ریماند هم تر لاسه کړ. سباله د پاکستان په سینټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن انتخابات کیږي چې پکې د بریا لپاره سیاسي ګوندونو حالې زل توند کړي دي. سیړونکو په دې اړه سوای
اوس پی پی آی او پی پی ټی یو ګران مرحله دا راغلی ده چې دوی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي چې د پی ټی آی چې کوم خپل خلک یې وي په دې خوشحاله نه دي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت راتلونکي بجټ د جون پر ځای په مئی کې وړاندې کول غواړي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وایي د دې وړاندیز ملاتړ کوي.
یکم جولای نه چې کوم د نوي بجټ اخراجات سٹارټ شي نو بیا به حکومت چې کوم اداري یا غصوبه چلی نو عوامو لپاره نو هغه به مشکلات کې شي چې هغه ته وطن خانه ملاويږي.
د یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړي په آخري برخه کې به هفتوار خبرونه د باختر ستوري کې د نور موضوعاتو تر څنګ واوري چې په افغانستان کې د کتابونو چاپېدو شمیر سیوا کېږي او د لوستونکو شمیر یې کمیږي.
کتاب د نولستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلې کیږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې و نه ګټلې شي یو لیکوال ته ژوند نشي ورکول او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو تر ماښام شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل. په بلوچستان سرخار کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ یا پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده. په دغه جلسه باندې زمونږ همکار پامیر ساحل د نږدې نه نظر لري او وخت په وخت یې معلومات ترلاسه کوي. پامیر ساحل دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی. پامیر دغه حواله سره تفصیل کړه موږ اوریدونکو سره شریک کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل دا جلسه روانه ده او د دې ته د کوم کسانو او ډلو او استازي او پلاوی وفدونه چې راتلل داغو سلسله پایته ورسېده. هغه خلک ورته ورسېدل ټول. په دې جلسه ته د ګڼو خلکو ترڅنګ د سازمانونو استازي مشران او غړي هم ورغلي دي. لکه د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي او مشران ورسره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه او د اسلام آباد د قائد اعظم او اسلامي پوهنتون زده کوونکي هم ورغلي دي. اخیرنۍ پلاوی چې شاید د زیارت څخه ورورسید هلته د خلکو، او دوی په لاسونو کې بینرونه هم نیولی ول، تصویرونه هم په جلسګاه کې لګیدلی دي، ورسره د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران هم ورغلی دي، لکه نواب ایاز جوګیزی ورغلی دی، رضا محمد رضا ورغلی دی، او دې جلسې ته ویناګانې شروع دي، روانې دي. اوس هم ځنو فعالانو پکې ویناګانې وکړې، نواب ایاز جوګیزی هم خبرې وکړې، نور مشران هم وار په وار راغواړي، او دوی دا د پښتنو ته ورپېښو ستونزو په اړه باندې خپل نظر شریکوي.
سمه ده. په دې کې د دغه غورځنګ مشر چې کوم دی په اسلام آباد کې هم ډېر زیات دغه وینا ته به خلک راغونډېدل، منظور پښتین، هغه وینا کړې ده که څنګه؟
نه، هغه به وروسته کوي، هغه به بالکل په اخره کې کوي. اوس چې دي لکه اوس چې دا زه راتلمه، نو خان زمان کاکړ چې یو بل فعال دی، سیاسي فعال دی، هغه وینا کوله. تر هغه مخکې د وکیلانو یو استازي وینا وکړه، او داغه وکیلان دي، او داغه وکیلانو تصویرونه دوی ځان سره راوړي دي چې په 2018 زیږیز کال کې د اگست پر اتمه په کوټه کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی. ورسره بل خبره پکې دا ده چې د آرمی پبلک سکول چې 2014 کې ور باندې حمله شو، داغه هغه ماشومان چې وژل شوی داغه تصویرونه ملته لګیدلي. د مشال خان چې تیر کال د اپریل پر 14 په ولی خان پونتون کې وژل شوی داغه تصویر هم لګیدلې دي. د ځنو ورکو کسانو تصویرونه هم لګیدلي. بلوچستان هم ورغلي دي. خان زمان کاکړ اوس په خپل وینا کې ویل چې مونږه دا د خلکو د ورکیدو په سلسله کې او د حقونو نه ترلاسه کېدو په سلسله کې له بلوچستانو سره ولاړ یو، د بلوچستانو ترڅنګ ولاړ یو، ځکه چې مونږ هم د دغه سي حالاتو نه تیرو.
ډیره مننه پامیر ساحل. پامیر نه به بیا هم ورسته حال اخلو چې دغه غونډه کې کوم ویناګان کیږي یا کوم پرمختګ کیږي، په غی باندې به وخت په وخت باندې تاسو خبرو. ورزو یو بل رپورټ ته د کوهاټ پولیس وای د تیب کالج د کونکي آسم ایرانی په وجنه کې لککړ کا څخه پوښتنه کوي. پولیس مشال ریډیو ته ویل نن یې له عدالت د مجاهد الله اپریدی لسرزنه ریماند تر لاسه کړ. لدې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت نن په پیښور کې خبري اعلانو ته مجاهد الله اپریدی ور وړاندې کړ، او وی ویل چې په شفافه طریقه به تحقیقات کوي. مروت ویل پولیس د رانی په قضیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه دي. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پیښور کې خبری غونډه ته ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې فایل لارې له نړیوالو پولیسو سره په رابطه کې ول، او اپریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلاوه. مروت هغه رپورټونه رد کړل چې پولیس د رانی په وژنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې ول. د ویل په پوره شفافه طریقه به پلټنی کوي. مروت ویل د جنوري پر 28 چې عاصمه رانی وویشتل شوه، نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولې دي. د کوارټ پولیس مشر وایي مجاهد اپریدی د پنځشنبې پر ورځ په اماراتو کې نیول شوی و، او د خالی پر شپه د اسلام آباد پر هوایي ډګر دوی ته وسپارل شو. د رانی کورنۍ وایي نوموړي له خپل ورندار سره له بازاره کور ته روانه وه چې مجاهد او صادق اپریدی وویشته. د نوموړي خور صفیه رانی تیره میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې عاصمه د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلې وه، او اصلا یې د ایبټآباد په یوه طبي کالج کې زده کړې کولې. تر پیښې وروسته د عاصمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغې پر مجاهد اپریدی تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې. صفیه رانی وایي د دوی ورور د عاصمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوټ پولیس مشر عباس مجید مروت خبري غونډې ته وویل مجاهد اپریدی وار له مخه جنایي یا کریمینل ریکارډ لري. د کوټ یو پولیس چارواکي د نوم نه خو د پښتو مشال راډیو ته ویل پر مجاهد او صادق اپریدی د یو بل قتل تور هم وو، خو چون هغه پیخه د شپې محل شوی او شواهد نول، نو ځکه دواړه ورونه رسمي تورن شوی نول. تیره میاشت رانی کورنۍ له عدالت غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پیښور ته انتقال کړي. د کوټ پولیس چارواکي وایي دوی د عاصمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یو پولیس هم درولی دی، او د کورنۍ غړي یې چې عدالت ته ځي نو هغه وخت یې هم امنیت ساتي. د عاصمې رانی د وژنې د پیښې نوټس سپریم کورټ هم اخیستی دی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د سینټ د نوي چیرمن او مرستیال چیرمن د انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو لویو ګوندونو لکه واکمن مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ لا هم خپل امیدواران اعلان کړي نه دي. بل خوا تحریک انصاف د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ اعلان کړی دی. تفصیل د عبدالحقیق کرناورو.
د پاکستان په سیاست او رسنیو کې تر ټولو توده موضوع د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکنو ده. هغه ګوندونه چې په سینټ کې غړي لري له یو بل سره د اتحاد جوړولو لپاره په ملاقاتونو بوختي، خو تر ټولو مهم رول پکې د واکمن مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، تحریک انصاف او د بلوچستان د شپږو سینټرانو دی، خو تر اوسه یوازې د بلوچستان وزیر اعلی خپل کاندیدان اعلان کړي دي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبرې غونډې پر مهال عبدالقدوس بزنجو خپل امیدواران اعلان کړل.
موږ د عمران خان صاحب مخې ته دوه نومونه کې خودل، یو د انوار الحق کاکړ دی او بل د صادق سنجرانی دی، او موږ به په دې دواړو کې د یو پاړه حتمی فیصله ورسټو کړو.
عمران خان په جواب کې وویل چې ګوند به د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ کوي.
وزیر اعلی صاحب ماته ویلي دي چې د سینټ مشر به د دوی جوړیږي او د دوی چې کوم امیدواران دي موږ به ملاتړ کوو. زموږ سینټران به ستاسو امیدوارانو ته ووټ ورکوي.
خو تر ټولو مهم لوبغاړی واکمن مسلم لیگ نواز ډاله ده چې لا یې هم خپل امیدواران نه دي په ډاګه کړي. د دې ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډېر ژر خپل امیدواران په ډاګه کړي. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې له دوی سره مطلوبه ووټونه شته.
زموږ د ووټونو شمیر د اوو اتو او نه پنځوس شاوخوا دی، او د سینټ مشر به یا خو زموږ له ګوند څخه وي یا به زموږ په خوښه وي. موږ خپل دغه هدف تقریبا ترلاسه کړی دی. په دې اړه د هیڅ یوه ګوند په منځ کې اختلاف نشته او موږ یې په ډېره اسانه فیصله کولای شو. البته یو څه خنډ شته چې په اړه یوه مشوره پاتې ده، نو ځکه یې موږ اوس نه اعلانوو.
بلخوا دوم مهم لوبغاړی پیپلز ګوند چې که څه هم د بلوچستان د وزیر اعلی ملاتړ اعلان کړي، خو غواړي چې له بلوچستانه د دوی په خوښه امیدواران ونومول سي. د پاکستان د سینټ د غړو شمیر یو سل څلور دی چې پکې د چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکلو لپاره د درې پنځوس اوټونو ضرورت دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د دوشنبې په ورځ د سینټ غونډه رابللې ده. سهار به نوې ټاکل شوي دوه پنځوس غړي سوګند پورته کوي او ماسپښین به د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر انتخاب کیږي.
تاسو اوریدل چې د پاکستان د سینټ د نوي چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو پوه فصیح زکا سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلی چې په دې حالو ځلو کې ورته دلچسپ خبره سخ کاری.
ټول کې دلچسپ خبره دا وه چې اوس پی ټی آی او پی پی ټی یو ګران مرحله دا راغلی ده چې دی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي، بیکاز پی ٹی آئی چکم خپل خلق دی ہوئی تبھی خوشحال ندی اور دی خبر دا اس مخی کڑے سے جمین اور واڑو چی بلوچستان حقوق مخی شی روی کٹ چیئرمین شی اور دا چکم دی بلوچستان حقوق خبر کرے گا دا بالکل یو ڈس انجینیوس خبر ہے دا یو رشتیا خبر ہے دا جنہیں مقصد دا دے صرف دا اتحاد چکم کوشش دی تی لگیا دی چی دا دی چیئرمین سینٹ الیکشن کی ہوشی دے کوشش دی چی دا مخی کی اور پدے دیوان دیتن کی درانش نماز زیاد خکاری چی خلق چی کلوی چی دا خر خبر ہے چی دا بلوچستان خانم فیڈرل پارٹیانو تا رانا دا بس دے کے وزن لگتا ہے
شاید نستاسو پا خیال باندی فسیز کاسیف دے بلوچستان لخواز دا چیرمین دا راتک چی کما ایجنڈا دوی مختقی او دا نوری پارٹی یو اتحاد ترا یوزی کی دا یو بہانش کاری پاسلان کی چا نور دے شاعت دی کسنگا
او جی بالکل دیکھیے دوسرا خبر ہے چکم دا پارٹیاں دی دا جوڑ توڑ چکم شو پروس کالا نو چا ہوسٹل کے بلوچستان خلق مخشی یا دوی ریپرزنٹیشن اچھی نو بیا وی دے دے ایم پی ایز دا ووٹ یا دوی سے اتحاد دے نو کرے تاسو کو مقصد میں یا وہ ایجنسیاں دا توڑ توڑ کرے یا زرداری سے پیسے کرے گی نو دیکھیے دا چکم روان دا سیاست سے ہر چا خپل مفادات کی پی ٹی آئی خپل غواڑی پی ایم ایل ایل خپل غواڑی پی پی ٹی خپل غواڑی تو کم طریقے سے اس کی ملک پیش گئی جدا بلوچستان دا پارا جدی ریپرزنٹیشن دا پارا کوئی پی کے اڑو وزن نشتا
دا وو د سیاسي چارو پوه فصیح زکا چې په پاکستان کې د سینټ د چیئرمین او ډیپټي چیئرمین د انتخاباتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د امریکا د تفریحي نړۍ وتلې کمپنۍ نتفلیکس د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی یوسف زئی سره ځانګړې مرکه کړې، چې پکې هغه ویلي پکار ده د هغه مفکورې پر ضد جګړه وشي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي. دا مرکه د امریکا د ټلویزیون د نړۍ وتلې اداکارې د ډیوډ لیټرمن لخوا شوو هغو شپږو مرکو برخه ده چې له مشهورو شخصیتونو سره یې کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره ځانګړې مرکه کړې وه. په دې اړه د عبدالحی کاکل ریپورت له اسرار العالم اورو.
د جمعې په شپه خبره شوې مرکه کې ډیوډ لیټرمن له ملالی یوسفزئی څخه د هغې د ژوند، د پښتنو د کلتور، د هغې خپل کلي ته د ستنېدو او د جنکو د تعلیم لپاره د هغې د مبارزې په اړه پوښتنې وکړې. د ملالی یوسفزئی پلار مشال ایډو ته وویل چې دا مرکه په نیویارک او اکسفورد کې سب شوې وه چې د دوی لپاره د ویاړ خبره ده.
دا ځل چې د نیټفلیکس سره یو قسمه خپل میډیا ته د واپسې په انداز کې دی د شپږو مرکو لپاره خبره وشوه، نو په هغې کې دا ډېره د اعزاز او د ویاړ خبره ده چې د ملالی یوسفزئی نوم هم شامل کو. او دا مرکه چې دا په دوو برخو کې وشوه، دا په امریکا کې هم وشوه چې هلته کې د زرګونو سامعینو د ناسته وا، او په هغې په موجودګۍ کې د ډیوډ او د ملالی ترمنځ ډېرې د خوند رنګ سنجیده او ورسره ورسره ډېرې د دلچسپۍ خبرې وشوې. او بیا دغه دغه مرکه د پاره نور فلمینګ هغې په اکسفورد کې هم وکړو.
نتفلیکس چې کومه تعارفي ویډیو خپره کړې ده، په هغې کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ملالی یوسفزئی وایي چې نورې جینکۍ هم شته چې بدلون راوستلی شي.
زما په باور نورې هم ډېرې جینکۍ شته. که تاسو یې ملاتړ وکړئ نو دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او نړۍ بدل کړي.
د مرکه پر مهال ډیوډ لیټرمن له ملالی یوسفزئی څخه پوښتنه کوي چې که فرض کړه تاسو د طالبانو په حمله کې وژل شوی وې، نو څه به شوي ول؟ هغه په ځواب کې وایي چې تمه به مې دا وا چې ډېر خلک به د سغدریزو پر ضد راپورته شوی وي، او نه یوازې د سغدریزو بلکې د دې مفکورې پر ضد به راپورته شوی وي. د دې وجه ملاله دا ښایي چې دغه مفکوره د ښځو د تعلیم د ترلاسه کولو او له سړو سره د هغوی برابري نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کله یې هم دا فکر نه و کړی چې وسلوال به پر یوه ماشومه جنۍ حمله کوي، خو هغو داسې وکړل. ملالی یوسفزئی د نړۍ پر مشرانو نیوکه وکړه چې هغوی د سغدریزۍ او غربت ختمولو خبرې کوي، خو تعلیم یې له پامه غورځولې.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 11300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
ریچ آل وومن ان وار، یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایی په نوم تنظیم، د مارچ په 10 نیټه په لندن کې د خیبر پښتونخوا د سوابي ګلالی اسماعیل ته یو ایوارډ ورکړی دی. دا ایوارډ هغه چا ته ورکول کیږي چې په زنګ زپلو سیمو کې د سختدریزۍ پر ضد مبارزه کوي. له ګلالی اسماعیل سره زموږ همکار اسرار العالم مومن خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې کار څومره خوشاله ده.
دے جائزہ غسل باندې خوشحالی خبر ہے، زکہ نشو ول چہ خوشحالی خبر ہے دا سے زکہ چہ دا جائزہ ملاوی کی مدد ہے پاکستان کی، خاص کر پختنہ سیما کے مذہبی انتہا پسندی خلاف چہ زکم کار کوم زوانان و سرا مذہبی انتہا پسندی سوچ ختم ول پار کم کار کوم دد اغه حق ل سر مات ملاوی کی. نو خوشحالی برات اعلی او وار زمن بمول کے د مذہبی انتہا پسندی مسئلہ ختم شوی وا.
گلل اسماعیل درت و چہ دا جائزہ تا استاد کم کار پر اساس درکل شوا.
زادو کې ما او زمانو ملګرو د ځوانانو جنې کوی تنظیم شروع کړو د پیغلو دا غینوم اویر ګرلز. اویر ګرلز نمونګه پښتنه سیمه کې خاص کر چې کوم جنګي د داغي حقوق د پاره आवाज سوچتاو داغي حقوق باندې مبارزه کوو خاص کر داغي سیاسي پارټیسیپیشن سیاسي شمولیت سیاسي فعالیت باندې خبره کوو چې نو سره هم کار کوو داغي له هم تعلیم ورکو علم ورکو چې سیاست کې ساغستل ووټ لتل یا مبارزه کې ساغستل څومره ضروری دی د پاره دین علاوه سیاسي پارټیانو سره هم یو ځای کار کوو چې سیاسي پارټیان کې دنه د خوځو د پاره د جنګو د پاره زیات صفه او ماحول پیدا شي زیات موقع ورل پیدا شي په 2009 کې موږ انتخاب سندي د مذهبي انتخاب سندي خلاف کار کول شروع کړ موږ د یو ځوانانو یو ګروپ یو ګوند جوړ کړ د ځوانانو موږ له یوت پیس نت ورک نوم اخو دغه مقصد دا چې موږ داسې ځوانان ځان سره ایدنټیفای کړی دي چې کوم مینه لري د امن د پاره کوم غواړي چې موږ په ملک کې امن راشي داسې موږ سره سپین تک د 50 زیات ځوانان زموږ په یوت پیس نت ورک ګروپ کې سدي د موږ تربیت کوو چې په ملک کې به د مذهبي انتخاب سندي خاص کر موږ د نریټیو خبره کوو چې یو بدل د عدم تشدد نریټیو څنګه جوړو
تاسو د مفکوري خبرو کړه چې باید دا وخت په پاکستان کې چې کومه د سفدریزي مفکوره د هغه لمنځ یوړل شي دغه کار څومره د ارزښت وړ دی
ځکه چې دهشتګردي چې کوم د زمونږ په ملک کې کم ښکاری کیندلی او د مذهبي انتخاب سندي یو شکل دی کومه دهشتګرد تنظیمه ټول ختم هم کړل شي په ملټري اپریشن په ذریعہ باندې ختم هم کړل شي نو بیا هم دلته نه مذهبي انتخاب سندي نه ختمیږي یا دهشتګردي نشي ختمېدلې ځکه چې اصل مسله په سوچ کې نه ده موږ هغه مذهبي انتخاب سندي سوچ ختمولو سره د پاره ځوانانو سره کار کوو یو هم ځوانانو سره کینو سټډي سرکلز ور سره کوو انټرفیس ډایلاګز کې انګیج کوو او د دې نه علاوه موږ چې زمونږ کم پولیټیکل اکټیویست دي سیاسي پارټیان دي هغه سره هم دا خبره کوو حکومت سره هم خبره کوو چې په دې ملک کې دي د امن د پاره کم از کم یو پالیسی جوړه شي ځکه چې زمونږ مذهبي انتخاب سندي او دهشتګردي یو ډېر غټه مسله ده موږ صرف یو نېشنل اکشن پلان دی دی ټیم کې موږ خدای شانته حکومتي ریاستي سره باندې دا شانته هیڅ قسم له پلان نشته چې ځوانان به د انتخاب سندي نه څنګه بچ کو
از نور پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري
زموږ ځوانان ته دا پیغام دی چې کوم خاص کرمون سره یو ځای کار کوي چې دا ملک زمونږ دی دا وطن زمونږ دی او دینه به مونږه مذهبي انتخاب سندي او صرف مذهبي انتخاب سندي نه هر قسم له انتخاب سندي او تشدد پسندي به مونږ خپل ختمول پکاري خپل حقوق د پاره مونږ خپل आवाज جوړول پکاري
د خیبر پښتونخوا ګلالی اسماعیل وا چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي او په لندن کې یو تنظیم ورته ایوارډ ورکړی دی
د مشال رادیو
د ګلدور ورځی
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوگری
په درنیمو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د 2013 نورلسم مالی کال بجټ د جون د میاشتنه مخکې وړاندې کړي دا خبره د صوبې د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي پرون ماسخوتن مشال ریډیو ته کړی دا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ویلي چې د دغه وړاندیز ملاتړ کوي تفصیل د عبدالحی کاکر ناورو
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ټول چې وزیر اعلی پرویز خټک دا وړاندیز د کابینې په تیر غونډه کې ځکه وکړ چې د جون تر راتګ لمه خبره په پاکستان کې اسمبلیان خپل آئینی وخت پوره کړي په ډاړه نوموړې زیاته کړه
زموږ چې تیر کابینت کم میټینګ شو په هغه کې چیف منیسټر صاحب چیف سیکرټری صاحب متعلقه محکمو ټول سیکرټریان صاحبان منیسټران صاحبان ناسو نو هغه کې دا خبره شوې چې د بجټ چونکی د ګورنمنت په تیاری نو د دې وجینا کفاسیبلی نو مونږ دا بجټ پیش هم کو نو دې باندې دا شارټ خبره شروع شي کېدای شي سی ایم سی بی کا پرس کا دا ګورنمنت دا بجټ پیش کړي نو په کار دا چې بیا مونږ ته هغه ټایمینګ راکړي
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن هم د بجټ ترجن لمخه د وړاندې کولو د وړاندیز ملاتړ کړی دی
چې لکه مونږ وایو چې د ادارې خلکو تنخواګانې دا هر څه وبن چونکی الیکشن وکي چې په جولای اند کې یا په اگست په فرست ویک کې نو په جولای کې یکم جولای نه چې کوم د نوی بجټ اخراجات سٹارټ شي نو بیا به هغه اخراجات د حکومت چې کوم ادارې یا هغه صوبه چلی نو عوامو لپاره نو هغه به مشکلات پیښ شي هغه ته به تنخواه ملاويږي ادارې به نه چلی نو هغه یو مشکل کمخې در نه دی په وجبانه ټول په دې اتفاق کې چې بجټ په ټایم باندې پاس کول پکار
کله چرته اوسنۍ حکومت بجټ وړاندې کړي نو دا به د واکمن طریقې انصاف پنځم ځل وي چې د صوبې بجټ وړاندې کوي
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماځیګر 3:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
په کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده. د دې جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استازي او مشران ورغلي دي. د پاکستان د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي. د سنټ په ویبپاڼه ویل شوي چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي. تر دا مهال سیاسي ګوندونو د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی. د کوارټ پولیس وایي د آسمې رانی په وجنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د یکشنبې په ورځ عدالت ته وړاندې شو. مشال ریډیو ته په استولي بیان کې پولیسو ویلي قاضی ریاض اسلم اپریدی پولیسو ته وسپاره چې په 10 ورځو کې ورڅخه پوښتنې وکړي. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي. په باجوړ کې به دا کمپاین د دروانې میاشت په 19 پیل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکار ریډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ 10 کسیز د پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د چین پارلیمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړی. دې ګام سره به ولسمشر شی جین پینګ تر نامعلومه مودو پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 3000 استازو رای ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم یون یون سره کیدونکو خبرې اترې به ډېرې کامیاب وي. د امریکا ولسمشر پرونو ویل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کیږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازمول کیږي. او د لوبو خبر، نن په سوپر لیگ کې یو لوب کیږي. د پیښور له وخت سره د شپې 9 بجې د کراچۍ کینګز او لاهور قلندر ترمنځ به دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه د مارچ په 15 به په کراچۍ کې کیږي.
د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د نړیوال د کورنی مطبوعاتو د اداریو په لور باندې د کورنیو مطبوعاتو اداریو ته زمونږ همکار ګلیاس کتنه کړې ده. مهم ټکی تاسو ته وروي.
ډانګ ورسپانې د اسلام آباد هایکورټ هغې پریکړې په اړه اداري خبره کړې چې پکې ویل شوي چې په شناختي دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تنه حلفیه بیان واخیستل شي. په ادارې کې راغلي چې له دې ګام سره به د پاکستان دننه د اقلیتونو ستونزې زیاتې شي او ټولنه به لا نوره تقسیم شي. ډانګ ورسپانې لیکي په دې معامله پارلمان قانون سازي هم کړې ده او اوس هغه لانجه شاته پاتې شوې ده. دې سره به په پاکستان کې میشت اقلیتونکې احساس محرومي نور هم زیاته شي. ډانګ ورسپانې لیکي چې د پاکستان پایین کې د خلکو ازادي او حقوقونو د ضمانت خبره موجوده ده خو له دې آئینی حق نه خلک محرومه ساتل کیږي. ډان ورسپان لیکي چې داسې قسمه پریکړو سره به په ټولنه کې تاوتریخوالی رامنځته شي او باید د دې مخنیوی وشي. ډان ورسپان په ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې غیر مسلمه په حقیقت کې د حکومت او ټولنې ځانګړې پاملرنې وړ دي خو دوی د ځانګړو خطرونو او ګواښونو سره مخ دي. غیر مسلمو لپاره خوندي پاکستان د ټولو پاکستانیانو لپاره غوره دی. بلخوا جنگ ورسپانی په ادارې کې لیکلي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف په بیان په اړه غور پکار دی. نوموړي ویلي وو چې باید د افغانستان په اړه تیروتنې تسلیم کړل شي او کچري ممکن وي د دې ازاله وشي چې له نور نقصانه بچ شي. په ادارې کې راغلي چې د هیواد دانشوران له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په اړه د فوجي ډیکټیټرانو د تیروتنو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. په ادارې کې ویل شوي چې د پاکستان بارونو چارو وزیر په قومي اسمبلی کې په بیان غور پکار دی او پخواني تیروتنو نه زده کړې ترلاسه کول پکار دي او کچري ممکن وي د دې ازاله وکړي. بیا ایکسپریس ورسپانې په پاکستان کې په آبادۍ کې د زیاتوالي په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې وزیر
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاپولیشن یعنی آبادی کونسل پلاوی سره په ملاقات کې ویلي دي چې په هیواد کې په توندې سره آبادی کې زیاتوالی را روان دي چې اقتصادي ترقی یقیني کولو لړ کې لوی چیلنج دی. په غونډه کې په صوبایي حکومتونو غږ شوی چې په دې لړ کې مناسب اقدامات وکړي. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د هیواد ټوله آبادی شاوخوا 2.5 کروڑ وه خو اوس 2.25 کروڑ ته رسیدلې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په اداریه کې وایي چې د آبادی په شرح کې کموالي لپاره مناسب اقداماتو ته اړتیا ده او ټول صوبایي حکومتونه دي د آبادی شرح کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د وخت ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو ترسره کېدلو سره د جمهوری عمل ختمولو په اړه اندېښنې ختم شوې. خو په ادارې کې راغلي چې په سینټ انتخاباتو کې جمهوری قوتونو په غیر قانوني توګه وټونه هم اخیستې دي. بلخوا سټریټ فور سیلنیزې ادارې په سیمه ییزو حالاتو کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ همکارۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې حاضرو.
فرایډی ټایمز د پاکستان سینټ انتخاباتو په اړه اداري خبره کړې او لیکي له ټاکنو وروسته هغه غنګوسي ختم شوې دي چې دا جمهوری عمل به پر مخ لاړ نشي. خو په دې جمهوری عمل کې به ساري درغلي یا هاوس ټریډینګ هم شوې دي چې د پاکستان سیاسي قوتونه پکې ککړول. په اداري کې راغلي د پیپلز ګوند آصف علي زرداری ډېر په مشکوک انداز کې هاوس ټریډینګ کړي. دوی د فوجي اسټابلیشمنت په مرسته زیات سینیټران منتخب کړل. اداري ذاتوي چې آصف علي زرداری د ګوند دوه مخکخ مشران رضا رباني او فرت الله بابر له خپلو څوکو لري کړل. دواړه مشران د ذوالفقار علی بټو او بینظیر بټو د مفکوري کسان وو او د فوجي اسټابلیشمنت په وړاندې چیلنجونه هم جوړ کړي ول. دوی همیش د پارلمان د بالا دستي خبره کوله. فرایډی ټایمز په ادارې کې د سنټ انتخاباتو وروسته په تفصیل سره سیاسي حالاتو منظرکشي کړي او لیکلي دي چې موجوده حالاتو د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ته ګټه رسولې ده. که څه هم د نوموړي پر ضد د مقدمو اوریدنې روانې دي خو په دې هر څه کې ورته ملاتړ هم ترلاسه شوی دی. په ادارې کې ویل شوي چې فوجي اسټابلیشمنت به د نواز شریف او شهباز شریف لپاره نوي خنډونه یا رکاوټونه جوړ کړي که څنګه. په دې کې یو چیلنج دا دی چې د نواز شریف ګوند د نومان چیرمن مخه ونیول شي. د دې لپاره د آصف علي زرداری ګوند او د عمران خان ګوند به اتحاد کوي ډیر کم امکانات لري. بلخوا د نائب عدالتونو لاړخه نواز شریف ته د بند سزا اورولو چیلنج هم موجود دی. په دې تناظر کې د فرت الله بابر اندېښنه په رښتیا ثابتېږي چې دا به د ټولنې او ریاست لپاره خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. بلخوا سټارټ فور سیډنیز ادارې په یوه مقاله کې لیکلي چې په سیمه ییزو حالاتو کې ډیر بدلون راغلی دی. په یو وخت کې هغه هیوادونه چې د یو بل دښمنان ول اوس ملګري شوي دي او همکاري کوي. په نظریو کې د اختلافاتو باوجود ایران له هغه ډلو سره همکاري کوي. په مقاله کې راغلي چې تهران د افغانستان په چارو کې له ډېرې مودې راهیسې ښکېل دی. تهران او کابل پراخ اقتصادي همکاري هم شروع کړې ده او په دې رستو کې د چابهار بندر پرانستلو سره دواړه هیوادونه رانږدې شوي هم دي. په مقالې کې ویل شوي چې د افغانستان تر 80% سمندري سامان به له هغه بندر وړل کیږي. دا پروژه ایران او هند په مرسته جوړیږي. په دې حالاتو کې ایران افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې پر ځای ساتل غواړي. په سیمه کې ایران یوازینی هیواد نه دی چې په دې ستراتیژي کار کوي، بلکې نور هیوادونه هم لکه پاکستان او روس هم په افغانستان کې خپلې ګټې لري او د طالبانو د مشرانو مرسته کوي. ماسکو هم په هغه هیواد کې په سناسه شکل مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په نړیوالو ریپورتونو کې ورزو شام ته چې کورنۍ جګړه دوام لري. دغه هیواد په غوطه خار کې د یاغیانو شوامي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې د دې خار د بیلابیلو سیمو نیولو اداوې کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په غوطه خار کې د عامو خلکو په مرګ ژوبله ژورې اندېښنې ښودلې دي. د غوطه خار د جنگ په اړه تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د سوریا دولتي ټلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه د نن انزورونه خبره کړې دي. انزورونه په مصرابا کې د نیمه رنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوز ټانګونو شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټي د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځ غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه دی چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه وویستل سول، د مصربه نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسیدونکي د خوړو او روغتیایي امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلي دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي. د ملګرو ملتونو دغه خیریه ټولنې وایي د درملو ډیری کاروانونه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي دي. روغتیایي خیریه مرکزونه چې په ختیځ غوطه کې فعالیت کوي په دې وروستیو اونیو کې د څو پیښو راپور ورکړی چې د دوی په وینا د حکومت لخوا په بمباریو کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستل سوی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد د شنبې په ورځ دغه تورونه رد کړل او د امریکا متحده ایالاتونو باندې یې تور ولګوه چې د یاغي ډلو د ملاتړ په هدف داسې تور لګوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته د دغه هیواد په خوست ولایت کې تفریحي غونډې ته چې په ورستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتیري لپاره ورزي، یو شمېر پخوانو مجاهدینو یې د ملکیت دعوه کړې ده او له هغه ځایه یې کېنول شوي نیالګي غورځولې دي. بلخوا د خوست ښاروالۍ چارواکي چې د ښار اړوند رهایشي او سوداګریزې سیمې ورپورې تعلق لري یا د ساحه چې مجاهدین یې د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځولې. دوی دا هم وایي چې دا ځای اته کاله مخکې د ښار په ماسټر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه ښودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پرې تفصیل درکوي.
د خوست تفریحي غونډۍ چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډۍ د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریب ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډۍ کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنره چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی وه. نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بې جنجال وباله او دوی ته یې په نښه کړ.
د مونږ په دغه مخکېني سکیچ کې خلک وپراتل، خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی وایي چې دا مونږ لرې کوو، دغه نشر جوړیږي ارته دغه ځای کې بوتاسو ته او دغه ټول ځمکه چې دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کوو د غصب نه وو دغه ځمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نمبر ځمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما ته کور وي، یغونډې په سر باندې پاس خلک راته ولاړي، ما د کور ته کور اکسي کې خدا که دغه هغه باندې کور نه د مجاهدینو کور جوړ شي خدا.
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوي لګول شوي نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډۍ د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه د غونډۍ له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډۍ د کورونه جوړ شي په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډۍ په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډۍ سره راټولېږي. حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډۍ تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست ښکلا له دغه ځای ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی ده او په هر نوم یې کړی ده، دا د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره یې لا ده چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی ده او زه په عدلي او قضایي ارګانونو، په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم. دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي دی تصمیم ونی ول شي.
سره دې چې مجاهدین وای دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود خاروالی چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وای دا سیمه د خاروالی ملکیت نه دی، او اته کال وړاندې د خار په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې زنګلزار سیمه خودل شوې ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 15 کلن لپاره جوړ شوی په دې کې ټاپو لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحې وړاندیز شو.
یو شمېر کسان ده هم وایي چې ولایتي اداره خاروالی او د خار جوړونې ریاست خلکو ته صفه خبره نه کوي، هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
او اوس هم وخت شوی دی د هفتوارې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار باز محمد عابد تیاروي. راځئ چې د دې اونۍ د باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونو کې به د کتابونو د چاپ په زیاتوالي او د مطالعې په کموالي ریپورت ولرو. بیا به له پروفیسر محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه مرکه ولرو، او په اخره کې به د لوپټي مجلې په بیا پیلېدو هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې د افغانستان په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوی کتاب پلورنځي او ترڅنګ مستقل کتاب بازار جوړ شوی، خو د یاد ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې له مطالعې سره د پخوا پرتله د خلکو مینه کمه شوې ده. دوی افغان دولت ته وړاندیز کوي چې د مطالعې او کتاب لوستنې د ترویج لپاره د ځینې تشویقي او اساسي برنامې پلي کړي. په همدې موضوع له خوست زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او رون اندی وایي چې د ټولنیز میډیا ډیره کارونه، ځینو ورزشي لوبو ته په ساعتونو ساعتونو وخت ورکول او د ځینو ناسمو سرګرمیو له کبله په ځانګړي ډول ځوانانو کې کتاب لوستنه او اساسي مطالعه کمه شوې ده. د خوست فرهنګیان او رون اندو یاد اندېښنې مشال راډیو سره په خبرو کې څرګندې کړې. لیکوال او شاعر فرید الله قربان وړاندیز وکړ چې اکاډمیک مؤسسې او فرهنګي بنسټونه دي د مطالعې د دودولو لپاره بنیادی کار وکړي. دی زیاتوي لیکوال د کتابونو په دې سوړ بازار کې د کتاب پر چاپ خپل شوی لګښت هم نشي پوره کولای.
ټول هغه خلک چې کتاب لیکي، کتاب چاپوي او د کتاب په برخه کې کار کوي، زموږ پانتونونه او زموږ اکاډمیک ادارې هغوی د دې ته کار وکړي ترڅو مطالعه نورم پراخه شي. او خپل ستونزه هم دا ده، د کتاب د نو لوستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلی کېږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې ونه ګټلی شي، یو لیکوال ته ژوند نشي ورکولی، او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي، بیا نور لیکل ونه کړي.
ډاکټر سیف الله غریبیار د هغو ځوانانو له ډلې دی چې په خپل لږ عمر کې لسګونه لوی او واړه کتابونه پښتو ته راژباړلي او ځینې یې پخپله تالیف کړي دي. دی وایي څومره خواري چې د یو کتاب تالیف او ژباړه غواړي، د هغې تکلیف ډېره لږه برخه هم روڼ اندو مطالعې ته نه ده ورکړي.
د ټولنې د یو بل کس په پرتلبه زه د یو کتاب د لیکلو یا د ژباړې په اهمیت ځکه ډېر وپوهېږم چې ما کابل لسګونه کتابونه په خپله ژبه کې ژباړلي، تالیف کړي مې دي. څومره انرژي چې د یو کتاب لیکنه یا تالیف یا ژباړه غواړي، هغومره انرژي زموږ ولس مطالعې ته نه ده ورکړي. تر ټولو ستره ستونزه همدا ده.
کتونکي او د نظر خواندان د لوستونکو لپاره د ذوقي کتابونو شتون په مهمو اړتیاو کې ګڼي. آزاد خبریال ګل حبیب شاه الهام وایي چې
کله لیکوالان د هر چا د ذوق او د هر چا د برخې کتابونه یا وژباړي او یا ولیکي، نو فکر کوم د برخه کې به پرمختګ شوی وي. د ادب په برخه کې دلته زیات کار شوی دی. که وګورو موږ د اقتصاد په برخه کې، د حقوقو په برخه کې داسې کتابونه نه لرو. هیله مې دا ده چې لیکوالان په دغه ټولې برخې په پام کې ونیسي او ټولو ته ګډ کار وکړي.
د ماسترۍ د دورې د ټولنپوهنې د څانګې محصل سپین روان نورزی هم د مطالعې د کمیدو ځینې لاملونه په ګوته کوي او وایي
د مطالعې لپاره د چوکاټ جوړول اړین دي. ډیری ځوانان خپلسري او بې پرګرامه مطالعه کوي چې دا ډول مطالعه د دوی د فکري قوت پر ځای ستړي کوونکي ګرځي. باید ځوانان د کتاب انتخاب د یوې انګیزې پر اساس وکړي، منتخبه مطالعه وکړي او د هر شي د حاصلولو حرص دې له سره لرې کړي. یوازې یو مسلک دی په اساسي ډول مطالعه کړي.
مدني فعال همایون دوست وایي کچېرې د خورې ورې مطالعه پر ځای یو کس خپله مسلکي مطالعه وکړي، نو ډېر ژر به له مسلکي کس نه په خپله تحصیلي رشته کې یو متخصص شخص جوړ شي.
مطالعه ټولې ګټورې دي او هر څه چې مطالعه شي بیزی وخت مونده مصرف کړي، خو ښه دا ده چې هر شخص خپل مسلک کې مطالعه وکړي. د دې لپاره ډېر موثره ده. مثلا زه د اقتصاد فارغ التحصیل یم، نو زه د اقتصاد په برخه کې څومره مطالعه چې وکم نو دا مطالعه د مات لپاره په درد خوري مو نورم کوي کوي مو تخصص ته نږدې کوي چې په خپل بخش کې زه یو متخصص اوسېږم.
دا چې د مطالعه سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په کمیدو کې نور لاملونه کوم دي، په اړه مدني فعال عبدالرؤف وفاوایی:
زما په نظر ځوانان اکثریت په ټولنیزو میډیاو کې مصروف شوي دي، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نور دغه تعقیبوي. او دوی ملت چې د لوبې دي، د کرکټ لوبې چان په ستونو دوی ورته ناست وي، اکثره حجرو کې بنډارې جوړې کړې وي. بل نسلیمې لوبې لکه کتاب هزي.
بلخوا کتونکي وایي چې مطالعه او کتاب لوستنه د یوې ټولنې د وګړو لپاره مهمه مسله ده. نو حکومت ته باید دي چې د مطالعې د کلتور د ترویج لپاره ځینې داسې تشویقي برنامې پلي کړي چې بالاخره کتاب لوستنه او مطالعه د افغانانو د کلتور یوه برخه وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پروفیسر محمود ایاس چې لوګدو کلونو رئیسی په ادبی ډګر کې فعال ونډ لري، د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په صحافت کې هم نوم لري. کابو دوه نیمې لسیزې وړاندې د جنوبي پښتونخوا کوټې نه د سکام په نوم ادبي مجله چلوله او اوس د خال په نوم هم یو مجله چلوي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. له نوموړي سره مو د خال په اړه یوې مرکې ته رابولم.
استاد، که د سویلی پختونخوا شل کاله پخوا دور ته ولاړ شو، نو په کوټه کې ډیر زیات ادبی رجحانات او مجلې به وي. بیا د سزن وروسته تاسو د خال په نوم یوه مجله راوویستله، که دا راته ووایي چې خال مو له څه وخت نه شروع کړی، تر کوم ځای هم راورسولو او مقصد دې څه و؟
خال چې دی دا په دوبۍ کې پښتو ادبي تړون یو تنظیم دی او یو دوه تنظیمونه نور دي، هغو الحاق سره کړی دی. نو هغوی یو پښتو مجله را ایستل غوښته، نو هغوی چې ما په خپله کې یو ناسته یې وکړه چې مجله خو به مو را وباسو خو دا مجله به راته چلوي څوک؟ نو ما سره یې خبرې وکړې. مو یو مجله شروع کړو، یو ډېره ښه معیاري مجله وي. نو مو ډېر سوچ او فکر وکړو، نو ستا نوم مو ذهن ته راغو چې مطلب دا کار که محمود ایاز مو ته وکړي نو دی به دا مجله راته چلوي. نو دوی هلته د دوبۍ نه پیسې رالیږي، ما ته د خال مجله زه چلوم. او داسې خبرې مو یو بل سره شوي دي. ما دا ورته وویل چې په حیث د مدیر به زه آزاد یم، زه معیاري مجله چلوم، په دې کې به تاسو مداخلت نه کوي او زه به کوشش دا کوم چې په هغه کې شاعري هم ښه وي، نثر هم ښه وي، تنقیدي مضامین، افسانې، هر څه چې پکې وي، که نه ښه مواد پکې وي. چې
استاد کدام راته ووایي چې د کله نه مو شروع کړې ده او اوس هم سوی میګڼې ته رسولې ده، دا محله نه ده، درې میاشتنۍ ده، میاشتنۍ ده، څومره وخت پسې چاپ کوي؟
خال چې دی غالبا دا تیر کال نه، د دغه نه هم یو کال مخکې اوله ګڼه چې ده دا مراویسته غالبا اکتوبر، نومبر، دسمبر اوله ګڼه مراویسته. تقریبا دا اوس یو نیم کال کېږي. په دا یو نیم کال کې ما پنځه ګڼې چې دی یا د خال چې دی دا خپرې شوي دي. او تقریبا هر گانه چې دا تقریبا زخیمه ده درې درې نیم سو پانی لري هر گانه.
اوس چې کومه د غروستۍ گانه د کاظم خان شاید خاص نمبر دی او دم چاپ کړی دی نو دا خو ډیره زخیمه ده تقریبا کم از کم زرو پانو ته کشمیر رسیدي. څومره سیلم ورته پیدا کړی ده؟
زموږ یو مشاورتي بورډ دی پاغه کې سویل جعفر را سره دی، شوکت ترین دی، ډاکټر باقی دورانه دی، سلطان باشکیل صاحب دی د دوبی والا. زموږ غشتنه هم دا و چې مطلب زموږ کم کلاسیک دی، مثلا خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، پاغه باندې ډیر کار شوی دی، او حمید بابا او کاظم خان شیدا چې دی په دو باندې مطلب څه داسې نمبرونه نه دی راوتلي چې مطلب دا غو هر اړخیزه مطالعه وشي. نو موږ فیصله دا وکړه چې کاظم خان شیدا چې دی یو ځانګړی نوم دی په پښتو کې، که یو مشکل ترین شاعر شته هغه کاظم خان شیدا دی. نو په دې اړه مو دا فیصله وکړه چې کاظم خان شیدا نمبر به چاپو، او دا زما دپاره د یو چیلنج نه کمه خبره نه وه.
استاد د شیدا په اړه دومره ګڼ او اړخیز مضامین مو څنګه وموندل؟
ما د خو خو لیکوالانو سره، د ادیبانو، نقادانو او دانشورانو سره رابطې ونیولې. ته یقین ومنه باز محمد صاحب چې داسې به هم شوي چې یو لیکوال ته ما دېرش ځله هم تلیفون کړی دی چې ما وي د دغه سړي مقاله، مثلا پرویز ماجور صاحب دی ستاسو د افغانستان، محمد صدیق پسرلی صاحب یو مضمون چیرې په هیواد اخبار کې چاپ شوی و، ما ته نور لبیب نثار و، ما یې دا مضمون به ما ته خامخا را پیدا کړې، راته کمپوز کوي بې او ما ته به یې راسته. نو ما په د کاظم خان شیدا کې چې په ده باندې مطلب پخوانی په مختلفو مجلو کې مضامین خپاره شوي دي، هغه مضامین مې هم را پیدا کړل. مثلا په پښتو ولس کې غالبا یولس مضامین مختلفو لیکوالو لیکلي، سید ګوهر، فاروق اسماعیل زئی او داسې نور کنه. نو هغه مضامین مې هم را پیدا کړو، پښتو کې چاپ شوي وو، په تاتره کې چاپ شوي وو، ظهورونه یو کتاب ظهور ایډوکیټ د کوهاټ دی هغه چاپ کړی دی، په هغه کې یو درې څلور مقالې وې. یعنې دا شاوخوا چې چیرې چیرې ما پیدا کړي دي هغه ټول مضامین هم په دې کاظم خان شیدا نمبر کې شامل دي، او نوي مضامین هم په کې شامل دي. او ما دا کوشش کړی دی چې د کاظم خان شیدا د شاعري او د ده په حواله د ده د ژوند، د ده د کار او زیار، یعنی هر اړخیزه مطالعه وشي. په شاعري باندې خو بیا هم مطلب څه داسې شل پنځه ویشت مضامین چې دي مقالې ورباندې راغلي دي، خو د ده د نثر چې کم اړخ دی هغه بالکل تشنه و. مثلا د خپل دیوان دی باچا لیکلې ده، او په هغه کې چې کوم سټایل د ده د شاعري دی هم هغه سټایل چې دی په نثر کې هم د هغه سټایل دی. ما ځینې ملګرو ته دا ووایه چې تاسو به خصوصا مطلب د هغه په نثر باندې لیکل کوئ. نور لبیب نثار او یو دوه مقالې راواستولې په نثر یې کار کړی دی د کاظم خان شیدا، او ما خپله د ده په مقدمه باندې مقدمه لیکلې ده، او یو مې عمرګل اسکر صاحب ته ویلي وو.
ډېره مننه استاد،
ډېره مهرباني، قربان دي سم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په کونړ ولایت کې د میرمنو لوري خبرېدونکو لوپټه مجله لیو کال زن وروسته یو ځل بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي چې مجله په زن خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي، خو له دې وروسته هوډ لري چې خپرېدلې دوامداره وساتي. نور حال په ریپورت کې. سره لدی چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره لکونړ څخه ګڼ شمیر چاپی رسنۍ د لوسوالو او مینوالو ترګوتو ورتلې، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپی رسنیو بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د زنخ کار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپی مجله وه چې له یو کلن زن وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځن خبرېدلی اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځندې دوی لته چې هغه مالی لګښت چې موږ په پټي مجلې باندې لګو هغه موږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د پټي مجلې بیا پیل کو او چاپی کو. فن موږ ته دغه زمونږ ورونه او ځینې وخت خارج نه هم موږ سره کومک کوي.
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټي 2.5 ګڼې چاپ کړي او دغه چاره دوامداره ساتي. برېښنا شیرزی وړاندې وایي لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ګل فیدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو له لوري یوازینۍ مجله ده چې تر ډېره یې د میرمنو غږ رسولی.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینۍ هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې ژوند پورې تړلي دي هغه کې اوچت کړی دی. خو په دې هیله چې لوسوالی ولولي.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فیدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامداره خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
سری شنن خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.